په خبر کې د مازیګر 15 بجې شروع کوم کوم مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خبرنه خبري کړه چې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو د رازمليوالو ورځپاڼو خبري جنسونو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه اعظم.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. دا عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد مظاهره کړې ده. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. او د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 او 8 نیټه بین افغاني خبرې پیلېږي. اوس بشپړ خبرونه. نن د عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند یو مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د ګوند مشرانو هم ګډون پکې کړی و. له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دې ونیول سي. د ګوند یو مشر میافت خار حسین پر دې مهال وویل چې په تېرو وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي وو چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي.
نظم نه هارون پیروش اوس چې کوم الیکشن روان دی په باجور کې هم لوښه زموږ یو مرګره شهید شو. بیا ورپسې چې کوم دی زموږ دل کې پرتاج سرتاج باندې هم لوښه دی شهید شو.
د عوامي نېشنل ګوند د پېښور ښار مشر سرتاج خان د تیر شنبه په ورځ په پېښور کې ووژل سو. یاد ګوند د نن نیم ظاهري پر مهال حکومت غوښتنه وکړه چې په لسو ورځو کې دننه د قاتلان معلوم او گرفتار کړي، کنه بیا به دغه ګوند په ټولو صبح کې احتجاج اعلانوي. بلخو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د سرتاج خان د وژلو په اړه د پلټنو امر کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو بیا پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په راپور کې ویلي چې پر پاکستان د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نور غړو د خوشی کولو لپاره فشار واچوي. علي وزیر محسن داوړ د مې پر 26 د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز لخوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول سول. د جنیوا په مظاهره کې د یورپ د بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 1000 کسانو ګډون کړی وو. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک پرون مشال راډیو ته وویل
دا پروټیسټ چې کوم دا موږ یو ان د هډکوارټر مخې ته او بیا خاص د دې چې کوم د یو ان د هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو رااله رپورټ یو واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا د پاکستان سره د کنسرن باډیز دا پوینټ ریس کی.
د پاکستان پوز وای د مې پر 26 د پارلمان غړو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ ل خپل ملګرو سره یو ځای په خړ کمر کې پر امنیتي پوسټ برید وکړ او دوی په خپل دفاع کې درې کسان ووژل. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورن ردوي او وای دوی پر امن احتجاج کاوه او پوز ډزې پر وکړ او د دوی 15 ملګري ووژل او ګڼ نور یې ژوبل کړل. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېره ورځ یې مړي په تحصیل شوه کې وموندل شول. ځایي چارواکو او ځایي استوګنو مشال راډیو ته ویلي چې پرون په زالوخیل کې لسو مخپټو وسلوالو یو تن په ډزو واژه او په تیښته کې بریالي شول او بل تن چې دوه ورځې وړاندې تښتول شوی وو پرون یې مړي په شیزاکا سیمه کې موندل شوی دی. طارق طالبان پاکستان قاري حسین ډلې د دواړو پیر ذمواري منلې ده. شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي خلکو د وینا تر مخه د 2013 کال راهیسې تر 50 زیات هدفي پیر سوي دي چې پکې ګڼو خلکو ته مارګ ژوبلا وشته ده. د جنوبي وزیرستان د سپي اسمبلي انتخابات ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي غړي اقبال مسعود او عارف وزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي و پرون د هریپور او ډیر اسماعیل خان له جیلونو څخه خوشي کړل شول. له هریپور زندانه خوشي کړل شوي اقبال مسعود تېره ورځ مشال راډیو ته وویل دی او ځینې نور ملګري د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ له وجې ونیول سول او له انتخاباتي کمپاین څخه لرې وساتل سول.
اس طرح کی مرویا وا بالکل دس وا چی لکا سنگ را دے سزا موت تو کسان چی دی لیا اکسوری چی در پی آغا وی پا غیران کی دی مشتر رویا وا با مو پا جل سے ورز تیرے کرلے با اس الیکشن حاشری دا داغ دی الیکشن نایز یو کسم باہر و سوتل.
په قبایلي زلو کې د جولای پر 6 انتخابات په داسې حال کې کېدونکي دي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان یو شمېر انتخاباتي امیدواران شکایت کوي چې امنیتي ادارو او پولیس په ځینو سیمو کې 1440 دفعه لګولي او دوی غونډو او انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي. خو د سیمې چارواکي وایي دغه ګامې د امنیتي وجوهاتو له کبله پورته کړي دي. یو پاکستانی خپل شزه دوه زامن او د کورنی شپږ نور غړي په دز وژلی او د هغوی مړی سوځولی دی. محمد اجمل ویلی دی چې دغه کار یې پرون په دې خاطر کړی دی چې میرمن یې د یو بل کس سره نامشروع اړیکې درلودې. د ملتان ښار پولیسو ویلی دی چې اجمل درزی و په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د ملتان ښار د پولیسو یو مشر عمران محمود ویلی دا یو څرګند ناموسي قاتل دی. چارواکي وایي چې اجمل په خپله کړنه پښیمانه دی. د ورور درې ښځې، د هغوی دوه زامن او د اجمل خواښې هم په وژل سوو کسانو کې شامل دي. اجمل او پلار یې چې د پیښ پر وخت له هغه سره و پولیسو نیولي دي او دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی. د بشري حقونو د سازمانونو د معلوماتو پر بنیاد هر کال په سلګونو پاکستاني ښځې او نجونې د ناموس د ساتنې په نامه د خپلو کورنیو د غړو لخوا وژل کیږي. خبرونه له مشال اډیو څخه اوري. د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د ایسوسییټډ پریس د یو راپور تر مخه په دغه خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. د جرمني خاص استازي مارکوس پورتسل نن ویلي ټول افغان مشران به د خپلو سیمو او ولسونو استازیتوب کوي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پورتسل له خوا خپره شوې دا واضحه شوې چې ټول ګډونوال به په دې خبرو کې په انفرادي توګه برخه اخلي. په دغو خبرو کې به د افغان حکومت نمایندګي نه وي او تر اوسه حکومت دا هم نه دی ویلي چې حکومتي چارواکي به دا د افغانانو په څیر خبر کې برخه اخلي او کنه. طالبان له افغان حکومت سره له خبرو کولو انکار کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد چې په دوحه کې د طالبانو په پلاوي سره خبرې مخته وړي پرون یې پر خپل ټویټر پاڼه ویل چې دا د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان د ترهګرو لپاره د یوې لیباټري په څیر بللی دی. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پر فاکس نیوز ټلویزیون په خپره شوې مرکه کړې دي. نوموړي زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ او یا پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.98 روپۍ 10 پیسې او په 1.99 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 1.80 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.60 روپۍ او یا پیسې او په 2.60 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 1.60 روپۍ 40 پیسې. یو افغانی په 1.93 پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 پیسې خرڅول کیږي. او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.95 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 29، بنو کې 45 او 29، ژوب کې 29 او 30، او کوئټه کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 19 ډیګری سینټی گریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. عوامي نېشنل ګوند نن په پېښور کې د همدې ښار لپاره د پاټایې د وطنزمي مشر سرتاج خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په اروپا کې میشتو د پښتون ژغورنې غورځنګ د پام وړ شمېر پلویانو به پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له دفتره وغوښتل چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د غورځنګ نیول شوي مشران او فعالان خوشي کړي.
علی وزیر محسن داوڑ هغه ونیول، ایت نو ته پیټی ملګری ونیول، نو دې لپاره راغلی یو اعتراض ظلم غاښ دا نړیوالو ته ورته.
او د پاکستان حکومت یو واری بیا د ګاډو د ګیس یا سی این جی بای لوړې کړې دي. په کوارټ کې مزدوري کوونکی یو ډرایور وایي دی او د سیمینور ډرایوران پریشان دي چې څه وکوي.
74 روپۍ کیلو اوس هغه ګیس چې کوم ده 143-44-45 روپۍ پمپونو ولا مرزي ده.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع تر ازو امینه شتلګون نن په پیښور کې د دې پټای د هم یاد خار لپاره د وطنزمي مشر سرتاج خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. نوموړی د جون پر 9مه هم په پیښور کې ناڅرګنده وسلوالو په ډزو وژلې و. د عوامي نېشنل ګوند مشرانو نننۍ مظاهرې ته په خپلو ویناوو کې له حکومت وغوښتل چې په راتلونکو لسو ورځو کې د سرتاج خان قاتلان ونیسي، کنه دوی به خپل احتجاج لا پراخ کړي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دغې هدفي وژنې وروسته پولیسو ته د پیښې د پلټنو د ذمهوارو کسانو د نیولو امر کړی دی. خالد خان معلومات راکوي.
دا جولای په سرو غرمو د عوامي نېشنل پارټۍ مشران او کارکنان د پیښور ښار تنظیم وجل شوي صدر سرتاج خان د مرګ خلاف د صوبایي سملی ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو او دغه شعارونه پورته کول چې کوم نامعلومو خلکو د دوی د ګوند زلمی لیډر وجل دي هغه دوی ته معلوم دي. دا عوامی نیشنل پارٹی مرکزی ستر سیکرتر میں افتیار حسین اویل پاتیر الیکشنو کی هم زن قوتونو دا دوی دا گند مشران او کندیدیدان پا نخ کول او یو ځل بیا پا کبالی زلو کی دا انتخابات پا محال عوامی نیشنل پارٹی تا حالات خرابولو کوششونا پیل شوی دی.
چھتیر الیکشن کی دو نظمون پا منگرو بانی حملی ہوشو چھتیر دا الیکشن کی دو نظم میں حرم پیلو شوی اوس چې کوم الیکشن روان دی په باجاور کې هم لوښ زم یو مرګره شهید شو
پیښور خار صدر سرتاج خان تیر خالی پورز نا سرګند وسلوالو په پیښور کې په ډزو وجل یو دا کوم خلاف عوامی نیشنل پارٹی دا درې ورځې د سوک هم اعلان کړی و.
دا
عوامی نیشنل پارٹی صوبائی صدر احمد ولی خان پخپل وینا کې وویل دا پختونخوا موجوده حکومت دا خلکو مال او جون ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی او کچرې د سرتاج د قاتلانو په لسو ورځو کې دننه معلوم او گرفتار نشو نو بیا به د دوی ګوند په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
دا
عوامی نیشنل پارٹی صوبائی ستر سیکرتر سردار حسین بابک اویل چې یو خوا د پښتنو په ځمکه د پښتنو وجنا او نسل کشی روانه ده او بل خوا د دې هیواد ادارې او رسنۍ دغه پیښې د کام نه پټې ساتي. دا احتجاجی غونډې ته د عوامی نیشنل پارٹی سینئر لیډر او پخوانی وفاقی وزیر غلام احمد بلور هم وینا وکړه او د سرتاج خان د مرګ په سخت ټکو کې غندنه وکړه. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران نیول شوي دي او تر ډېره مظاهرې درېدلي. د غورځنګ ملاتړو په اروپا کې احتجاجونو ته زور ورکړی دی. د غورځنګ شاوخوا زر تنه ملاتړو پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په پاکستان کې د پښتنو حقونو ته پام وکړي او د هغه هیواد حکومت دی مجبور کړي چې د انساني حقونو لپاره کار کوونکي بندي کسان خوشي کړي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
د جولای په لومړۍ نیټه په یورپ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو د سویټزرلینډ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په لیکلې بڼه وویل چې په پاکستان دی د علي وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د راخوش کولو لپاره فشار واچي. وزیر او داوړ د مې په شپږشتمه د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د پوز لخوا د یاد غورځنګ پر غړو تر ډزو وروسته ونیول شول. د جنیوا په مظاهره کې شامل د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل خټک د جولای په اوله مشال ریډیو ته ویل چې ملګری ملتونه کولای شي پر پاکستان فشار واچي.
موږ ملګری نیول کیږي نو د هغه په دغه کې چې کوم دی موږ دغه پروټیست کړی وو
دا مونږ یو ان هډکوارټر مخه تا او بیا خاص د دې چې کوم د یو ان دا هیومن رائټس سره سپیسیفیک کسان دي دا غیر ریپرزنټیټیو را له رپورټ یې واغستلو او د دې نه دا مطالبه کوو دا هیومن رائټ وایلیشن چې کوم دی دا بیا خپل د پاکستان د کانسټیټیوشن وایلیشن دی دا د پاکستان سره دا کنسرن باډیز دا پوینټ ریس کی
د پاکستان پوز ویلی چې د مې پښپګوښتمه په خړکمر کې د پارلمان غړو او د دې غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ خپل ملګری و هڅول او پر پوزی چیک پوسټ برید وک د پوز په خبره لدی کبلې پر هغوی ډزې وکړې او درې کسان یې وژل د دوی په نا په دې حمله کې د پوز 15 کسان زخمیان شوې دي پښتون ژغورنې غورځنګ بیا وایي چې د دوی 15 کسان وژل شوې د خیبر پښتونخوا حکومت هم د 15 وژل شو کسانو کورنیو ته د معاوضه ورکولو اعلان کړی دی تر دې وروسته په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ اکثره مشران ونیول شول د دې غورځنګ غړي وایي چې اوس په بهر نړۍ کې د مظاهرو په کولو سره د پاکستان پر امنیتي ادارو فشار اچول غواړي په جنیوا کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړو د منظور پښتین سره ټوپې په سر کړې وي او د احتجاج په ډول سپینې او تورې جنډې د ځان سره وړلې په دې مظاهره کې د دې غورځنګ یو مشر اورنګزیب زلمی مشال رډیو ته وویل ملګری ملتونه باید د پښتنو د حقونو له سرغړونې خبر وي
کومه خړکمر واقع شوې ده د علي وزیر او د محسن داوړ هغه ونیول د هغې نه پس نو د پی ټی ملګري ونیول نو دې دپاره راغلي وو چې دغه غندنه وکړي او دغه ظلم غږ دا نړیوالو ته ورسه د پښتانه چې کوم دی هغه ژوند غواړي امن غواړي په دې وطن کې ا دې جنگ نه ستړي دي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو هم د تحریک انصاف حکومت پر سپیکر اسد قیصر غږ کړی چې د پروډکشن آرډر په ورکولو سره علي وزیر او محسن داوړ پارلمان ته راولي هغه لا تر اوسه داسې نه دي کړی او وایي چې په دې اړه د قانون وزارت مشورې ته منتظر دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د روانې جولای میاشت پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د 1400 څوکیو لپاره انتخابات کیدونکي دي په دغو انتخاباتو کې د 1114 او 1114 حلقونه د پختون ژغورنې غورځنګ دوه مشران اقبال مسعود او عارف وزیر هم د آزادو نمایندانو په توګه برخه اخلي دوی څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي وو چې پرون بیرته خوشي شول له دوی سره د خبرو پر اساس زمونږ خبریال سیلاب مسعود دا رپورټ جوړ کړی دی
پسولی وزیرستان سے دے صوبائی نشستوں ہلکا یو سل دیار لاس او ہلکا یو سل سوار لاس دو آزاد امیدواروں اقبال مسعود و عارف وزیر چکم دے پشتین ژغورنې غورځنګ و تلی مشرون ہا دی دوی دے انتخابی کمپین پا دوران کشی نیولی شوی و دا دوارا کا سون 13 ورځ دے ڈیرا اسماعیل خان و ہری پور زندانونو نا خوشی کڑائی شول لدوی نامه پښتنا وکړه چې چرتا ولې اوکلا گرفتار په کومو کومو حوالاتونو او زندانونو کښې مو څومره ورځې شپې تېرې کړې او ورسره د بندیز په وخت د چارواکو رویه سوا در سره او خپل دغې گرفتارۍ ته په څه نظر کسی اقبال مسعود دا هر څه په دارنګ بیان کړل
چوبیس تاریخ نے ہری پور جیل تر ورسوں تو ہری پور جیل سے چکیشے باندھو اس قسم سہولت نوی چھ موبائل ہروتا پریاس ہو پینی ہم ہروتا پریاس اس طرح کی مارا ویا ہوا اور بالکل دس ہوا چی لکا چنگ را دے سزا موت تو کسان چی دی لیا اکسوری چی در پی آگا وی تغیر انگی دی مشترا را ویا ہوا دو مو پا جیل سے ورز تیرے کرلے دا اس الیکشن حاشری دا اخفل منشور ہا دا سے قسم دا لکا چنگ را دے پی این نو امو اکین دا چی خلیز پا دا پوری ونی
تفصیل دے عارف وزیر نہ وار
وائے کامر واقع وشوا علی وزیر مسین داور دا ونیول بند کپ مش پولیس چپا چاولا امیش ونیولی ہری پور جیل تا کہ مش وی دا اسپتال گاڑی کے یوری جویش کاسا اور چاول لی وی اور مش دوا دوا کاسی میں تاڑ لی وی اور دا سے سلوک چک دے یوز ناور سرانے کو لکا دچے دے مش سرانے
راکو
دغه دواړو امیدوارانو دا هم وویل چې د گرفتارۍ په وجه د دوی انتخابي کمپین لږ کې څه متاثر، خو دغه کمپین به د خوشي کېدو نه د ورځ ته په ملاتړلي انداز کښې نور ګړندی پیاوړی کوو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په شمالي وزیرستان کې ځایي خلک او حکومتي چارواکي وایي چې پرون په شیزاکا او د شوی په زلخیلو کې دوه ځایي کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د دغو دواړو کسانو نومونه نه دي په ډاګه شوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د هدفي وژنو پیښو چې لسم دی راسې بیا پیل شوي دي، دوی اندېښمن کړي دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو په وینا تیره ورځ شوه زلخیل سیمه کې یو ځوان چې له دوستانو سره روان و لس په وسله بار کسان چې مخونه یې پټ ول په ډزو یې ووژلو. د دوی په وینا برید کوونکي په تیښته کې بریالي شول. چارواکي او د سیمې اوسیدونکي وایي د یو بل ځوان مړی پرون د یاد تحصیل شیزاکا سیمې نه موندل شوی چې د دوی په وینا دوه ورځې وړاندې ناڅرګنده کسانو اغوا کړی و او پرون یې مړی غورځول شوی. د سیمې اوسیدونکي وایي د غلطه د بدامنۍ او هدفي بریدونو پیښې زیاتې شوې چې ولس یې د ځان د تحفظ په اړه فکرمند کړی. شمالي وزیرستان کې د چارواکو او ځایي ولس په وینا له تیر 2013 کال فروری میاشتې را په دې خوا تر 500 زیات هدفي بریدونه شوي چې لسګونه مشران، ځوانان او هم دولتي اهلکاران په نښه شوي، وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو د غلطه د بدامنۍ پیښو او هدفي بریدونو ضد په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي او دولت نه یې د ولس د ژغورنې غوښتنې کړې. دولتي چارواکو دې نه وړاندې ویلي چې سیمه کې تر ډېره حده امن پر ځای شوی او د داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ د مهمو غوښتنو څخه یوه په سیمه کې د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه هم شامله ده. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے.
د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو یا سفران وزیر شهریار اپریدی پرون په بلوچستان کې د میشتو افغان کډوالو له مشرانو سره د کتنې پر مهال ویلي چې حکومت غواړي افغان کډوال په عزت سره خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې نوموړي ته بلوچستان میشتو افغان کډوالو خپلې ستونزې واورولې. شهریار اپریدی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خواله د وخت یو لوی ضرورت وباله. ایوب ترین رپورټ راکوي.
تیر ماښام د افشین په سرانان کیمپ کې و افغان کډوال ته په خپله وینا کې وفاقي وزیر مملکت شهریار افریدی ویلي دي چې د پاکستان خاوره به کله هم د افغانستان په ضد نه کارول کیږي. پاکستان عزت غواړي او د کډوالو عزت پر پاکستان باندې فرض دی. شهریار افریدی زیاته کړه چې پاکستان او افغانستان به په ګډه سره د ظلم، تشدد او د ترګري په ضد کار کوي. نوموړي وویل چې د افغان کډوالو لپاره اسانتیاوې برابرول هم د اوسني حکومت لویه ذمېداري ده.
دې ټایم کې لکه څرنګه چې تاسو ګورم د ځوان په ډېرو کمو ټایم کې ډېرې خبرې وکړې، وایي چې بجلی ګیس هم نشته، انم لسم دو لسم کتابونه نشته، څکنو اوبه نشته، روزګار کاروبار نشته. د زه نه ګورم، سترګې نه لرم، د زه په سترګو ړوند خو نه یم کنه، د ما مشرانو ګورم. د ما قدرمنو، د دا حکومت دا ایمان ده چې لږه به تېره کړو، سخته به تېره کړو، خو افغانیانو سره ټیکالم تقسیم او وروریم سره کوو، اخره پرې کوو انشاءالله.
د مرکزی وزیر په وینا چې پاکستان یو آزاد او خودمختاره هیواد دی او ټولې فیصلې پخپله کوي، خو دا وخت سیمه د جنگ زغبلو توان نه لري، نو په کار دی چې پاکستان او ټول ګاونډي هیوادونه په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره سره یو موټ سي. د دې څخه له مخه په سرانان کیمپ کې د افغان کډوالو لخوا و وفاقي وزیر ته وویل شو چې دوی د تیرو 45 کلو راهیسې د بیلابیلو مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې یو خو د ملګرو ملتونو لخوا د دې سره کېدونکې مرستې بندې شوي دي. دغه ډول په کیمپ کې نه خو بجلی یا برېښنا سته، بلکې د دوی د ماشومانو لپاره په حکومتي مرسته چلیدونکي زیاتره ښوونځي هم تړل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر او پخوانی پاکستانی وزیر رانا ثناء الله پرون د مخدره موادو د مخنیوي د ادارې یا انټی نارکوټکس فورس لخوا په لاهور کې ونیول شو. د اداره وایي دغه پاکستانی سیاستوال له ګاډي په زیاته پیمانه نشه یي توکي نیولې دي. خو یو شمېر شنونکي او سیاستوال بیا وایي حکومت د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د خاموش کولو لپاره دا ډول کارویانې کوي. احمد الله معلومات راکوي.
د نشئی توکو مخنیوي ادارې اے این ایف ویان ریاض سمرو د ګل په ماخام پاکستانی رسنیو ته درانا ثناء الله د گرفتارۍ پخلی په کولو سره وویل چې د نوموړي موټر څخه په زیات مقدار کې نشئی توکي برآمد کړي دي او رانا ثناء الله د منشیات خرڅونکو سره هم اړیکې لرلې. نو پر ضد یې د ناکاټکس اکټ تر لاندې مقدمه درج کړې شوې ده او نوموړی بانند نه پورس د نشئی توکو مخنیوي عدالت ته وړاندې کوي. رانا ثناء الله د اے این ایف لخوا هغه وخت گرفتار کړی شو کله چې نوموړی فیصل آباد نه لاهور ته د ګوند په غونډه کې ګډون لپاره روان وو. بلخوا د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د رانا ثناء الله په گرفتارۍ سخت غبرګون په خودلو سره دا د حکومت لخوا انتخابي کاروایی ګرځولې ده. نوموړي په وزیر اعظم عمران خان تور په پوره کولو سره ویلي دي چې نوموړی حکومتي ادارې د خپل سیاسي مخالفینو پر ضد استعمالوي، کومه چې د افسوس وړ خبره ده. د ترڅنګ د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم د رانا ثناء الله گرفتاري په غندلو سره ویلي دي چې اے این ایف لخوا د نوموړي نیول د سیاسي انتقام یو مایوس کوشش دے او په سیاسی بنیادونو گرفتاریان د حکومت کمزوری او مایوسی ظاهروي. خود منشیات او د مخنیوي وزیر مملکت شهریار افریدی د اپوزیشن تورونه پر دولو سره رسنیو ته وویل اے این ایف یو پروفیشنل اداره ده او یو میجر جنرال سیب یې مشري کوي. زمونږ هیڅ چا سره ذاتی اختلافات نشته او زمونږ صرف یو ایجنډا ده او هغه دا چې ټول د قانون تابع کړو. رانا ثناء الله سیب زمونږ ملګری دی او مونږ هر چاله عزت ورکو، خو په دې نوی پاکستان کې قانون د ټولو لپاره یو شان دی.
قانون سب کے لیے اکثر.
په اسلام آباد کې میش خبریال او د سیاسي چارو پوه حسن خان وای ښکاری داسې چې حکومت اپوزیشن خاموشه کولو لپاره دا قسمه کیسونه پر جوړوي. د ذکر دا چې له دې وړاندې هم د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مهم مشران نواز شریف، حمزه شهباز، آصف زرداری او فریال تالپور د نیب لخوا په بیلابیلو دوسیو کې نیول شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان د تیلو او ګازو د نظم ادارې اوګرا یو وار بیا د سی این جی بیې لوړې کړې دي. دوی د یو لیټر سی این جی بیا 20 روپۍ زیاته کړې چې خلک پر اعتراض لري. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یې پر ضد مظاهرې شوې دي. د نورو سیمو په څیر د خیبر پختونخوا په کوټ کې هم خلکو د سی این جی د بیې د زیاتوالي خلاف غږ پورته کړی دی. د مشال لړیو خبریال ممتاز خان رپورټ راکوي.
د پاکستان تیلو ګیس نظم ادارې یعنی اوګرا د سی این جی یا د ګاډو ګیس بیې لوړې کړې. د اوګرا له اړخه جاري شوي اعلامیې تر مخه په خیبر پختونخوا کې د یو کیلو سی این جی بیه 22 روپۍ لوړه شوې. بلخوا د سی این جی ګیس بیې لوړېدو پر ضد کوټ کې د ګل په ورځ د عام ترانسپورټ او سوزوکو ډرایورانو احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو د حکومت یادې پرېکړې پر ضد نارې وهلې او د بنوګیټ پولیس څوکۍ سره نږدې سړک یې هم ټریفیک لپاره وتړلو. عبدالله نومي د سوزوکي ډرایور مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی بیې لوړېدو له وجې دوی د ګټې پر ځای زیان سره مخ دي، ځکه چې د ګیس نرخونه زیات دي او د ګاډو کرایې کمی.
مخکې به چې مونږ ټنګېډه کوله 500 روپۍ مونږ ټکه کړل، هغه کې مونږ 300 روپۍ بچت کولو. اوس هغه ټنګې مونږ ته په 1200 روپۍ ډکېږي. چا دې وویل چې 500 روپۍ زیات راکا ګریوان ته لاسه شي.
یو بل ډرایور وویل چې د سی این جی پمپونو مالکانو د خپل خوخې به ټاکلي او د دوی نه څوک هم تپوس نه کوي.
مخ والا پهلو باندې مې ټیکاله بوله نو عمران خان خو مونږ هغه نیم ټیکاله مراکا غلا ګیس کوم دا 74 روپۍ کیلو وو کنه. اوس هغه ګیس کوم دا 143-144 روپۍ پمپونو والا مرضی ده. اته نه کال اوسولو د ګیس ګرنی کی لګه.
په دې اړه چې مو د سی این جی پمپونو اتحادیه ځای مشر محمد اسیف څخه وو پختل، نو د وویل چې حکومت لا اړه که هر څه هم د یو کیلو سی این جی بیا 22 روپۍ لوړېدو اعلان شوه، خو بلخوا د بیلی نرخونه او نو ټیکسونه هم زیات شوي، نو کوي امکان دی یو میاشت پس دوی سی این جی نور هم ګرانه کړي.
په بدرو مې سره جوړ بغیر نوټیفیکیشن کوم بیلی ګرانه کړي. تاسو ته کورونو بیلونه اندازه کیږي نو مو چې حساب وکړو تین روپیے آ رہا لے مو تو چھبیس روپیے گرانا کری ہوگا نا آئی مو تین چار روپیے ریٹ واپس کرو مو فی الحال ایک سو انتالیس روپئے ننانوے پیسے ریٹ لگا بائیس روپئے کلو بزیاد گران چی میچ بتری روپئے کم نقصان دا پورا
یاد دیوی چی تیل او گیس نظم اداری یا اوگرا لڑکا دیوی اعلامیه نروستا پا خیبر پختونخوا که سی ان جی یو کلو پسی دو ویش روپی گرانه شوی چی پا زدی ده صوبه پا بیلا بیلا سیمو که احتجاجی مظاهره شوی او احتجاج که اونکو ده حکومت نا سی ان جی نرخونو که اضافه و پس اخیستو غوخته نکریده. ممتاز بنگش، مشال ریدیو، کوات.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.
په پیښور کې د مازیګر پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز به له احمد شاه اعظمي واورو.
نن د عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند د مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې چې د ګوند مشرانو هم ګډون پکې کړی و، له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دې ونیسي. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین پر دې مهال وویل چې په تېرو وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي وو چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته تر مظاهرې وروسته د ادارې په یو راپور کې ویلي چې ور پاکستان د دالی وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نورو غړو د خوشي کولو لپاره فشار واچوي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېره ورځ یې مړی د تحصیل شوه له زالوخیل او شزاکه سیمو څخه موندل شوي دي. اخوا بیا له جنوبي وزیرستان د صوبای اسمبلی انتخاباتو ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي اقبال مسعود او عارف وزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولې وه، پرون د هریپور او ډیر اسماعیل خان له جیلونو څخه خوشې کړل شول. یوه پاکستانی خپل ښځه، دوه زامن او د کورنۍ شپږ نور غړي په ډز وژلي او د هغوی مړی یې سوځولې دي. محمد اجمل ویل دي چې دغه کار یې پرون په دې خاطر کړی چې میرمن یې د یو بل کس سره نامشهور اړیکې درلودې. د ملتان ښار پولیس ویلي چې اجمل درزي و په سعودي عربستان کې کار کاوه او پنځه ویشت ورځې مخکې د خپلې کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د افغانستان د سولې باره په د جولای پر اوومه او اتمه نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور تر مخه په دغه خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان د ترهګرو لپاره د ویلې باټري په څیر بللی دی. ټرمپ دا څرګندونې پرون پر فاکس نیوز ټلویزیون په خبره سوې مرکه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننایو اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداریې کې وایي په مشکل سلور ورځې تیرې شوي چې اپوزیشن ګوندونو په ټولګوندیزه غونډه کې د یو ځای د تګ فیصله کړې وه. او په عین حال کې د پاکستان مسلم لیگ نن د صدر شهباز شریف د مډ ټرم یا منځنۍ مودې د انتخاباتو غوښتنه مخې ته راغله. اداریې وایي دا غوښتنه د وخت نه ډېره مخکې ده او د ال پارټیز کانفرنس د فیصلو پر ضد ده، ځکه چې دغه غونډه کې ټولو ګوندونو په ګډه سره فیصله کړې وه چې په حکومت په د فشار اچولو لپاره مزاحمت کوي او په پارلیمان دننه او بهر به احتجاج جاری ساتي. اداري وړاندې لیکي که شهباز شریف د سهرو بدلولو هڅه کوي نو د جمهوریت اصول ورته اجازه ورکوي چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او حکومت بدل کړي. او که وکتل شي نو اپوزیشن لوړاندې دا فیصله کړي چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی به د عدم اعتماد تحریک په ذریعه له خپل چوکۍ څخه لري کوي، نو همدارنګ تحریک دوی په قومي اسمبلی کې هم د وزیر اعظم پر ضد راوړی شي. اداري اخري کوي په داسې حال کې به حکومت له هم د خپل مودي پوره کولو لپاره سنجیدگی خپل ولوی او په دې نکېږي چې اپوزیشن په یو او په بل طریقه زوروي او چې کله د ملک اقتصادي حالات کمزوري وي او لګاونډي هیوادونو سره هم تعلقات سم نه وي نو بیا په هغه هیواد کې حکومت په دې طریقو نه چلیږي. جنگ ورسپان خپل اداریه کې وایي دا وخت د پاکستان اقتصادي حالات چې څومره خراب دي دومره حکومت د دې د سمولو لپاره کوششونه تون کړي دي او وزیر اعظم عمران خان د دې ټولو حالاتو ذمہواري په تیرو حکومتونو باندې غورځوي او په پوره یقین سره وایي چې راتلونکي کې به نوموړی پیاوړي دا حالات سم کړي. ادارې وایي د حکومت د اقتصادي حالاتو سمولو لپاره اقدامات په خپل ځای، خو باید چې دا هم وکتل شي چې بل پلو د ولس او تاجرانو او کارخانه دارانو سره ردي عمل دی. یو خوا فیصل آباد کې د سرمنو کارخانې بندې شوي او یره ده چې د دې په وجه به لس لکه خلک بیروزګار شي. او دا شن آل پاکستان شوګر ډیلرز او هول سیلرز ایسوسیشن فیصله کړي چې د چینو د ملونو نه به چینی نه اخلي او سپلای به یې بندوي. نو باید چې حکومت اقتصادي ډلې دا په نظر کې وساتي. د دې ترڅنګ نوی وخت ورځپاڼې خپلې ادارې په ګرانی لیکلي او وایي د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د ګیس په نرخونو کې د اضافي نوټیفیکیشن جاری کړي او بل پلو ایف بی آر هم په سی این جی باندې د ټیکس زیاتولو فیصله کړي. ادارې وایي د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې ګرانی ورځ په ورځ سیوا کیږي. که څه هم حکومتونه د اقتصاد ښه کولو لپاره سختې فیصلې کوي، خو موجوده حکومت په پیل کې داسې وکړل چې د عام ولس سراسري مالدار هم له مشکلاتو سره مخ کړي. ادارې آخري کې وایي وزیر اعظم عمران خان ولس ته د اسانیو خبره کوي، نو که داسې وي نو بیا په ګیسونو د سیلز ټیکس لګولو هیڅ جواز نه جوړیږي، ځکه چې ولس له وړاندې نه د سختې ګرانۍ سره مخامخ دی او د نور بوج برداشت کولو وس نه لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روانې جګړې او د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې پر خبرو یو لیکنه خپره کړې. بلخوا فارن افیرز مجلې په یو لیکنه کې د ایران او امریکا د ترینګلو اړیکو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د استازو امریکایي ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې روانې دي، په افغانستان کې خونړي بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې په بریدونو کې مرګ ژوبله تر بل هر وخت زیاته رپورټ شوې ده او داسې نه ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې به تشدد ختم شي. د ورځپاڼې په خبره له طالبانو حکومتي ځواکونو داسې څرګندېږي چې دواړه د جګړې پر ځای مذاکرات کول غواړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د تشدد باوجود سیاتی دی چې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د تازه خبرو وروسته به د امریکایي ځواکونو وتلو د طالبانو لخوا افغان خاوره د امریکایانو یا د غید اتحادیانو پر ضد د بریدونو لپاره د نه کارولو په لړ کې معاهده وشي. په قطر کې د طالبانو د دفتر بیان سویل شاین ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه له امریکا سره د خبرو شپږ پړاوونه شوي دي او هیله لري چې د دې خبرو د نتیجو نه به یوې معاهدې ته ورسیږي. بلخوا فارن افیرس مجلې کې ورځ تر بلې امریکا او ایران د جنگ په لور روان دي. د مجلې په خبره اوس مهال د جنگ پیلولو خبرې ادریدلې دي، خو ار یو اضافي جارحیت که هغه په تجارتي بیړۍ برید وي او که اقتصادي بندیزونه د جګړې امکانات زیاتولی شي. مجلې لیکي په امریکا او ایران دواړو د خپلو تګلارو له وجې د موجوده حالاتو تورونه پوري کیږي. مجلې لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی د ایران پر ضد زیات فشار اچول پیل کړی دي او په ایران د تیلو او ګیس په ګډون اقتصادي بندیزونه لګولي دي. بلخوا ایران د زیات مزاحمت ستراتیژي اختیار کړې ده چې په نتیجه کې په سمندري لارو بریدونه په خلیج فارس کې د امریکایي ډرون غورځول او له واشنگټن سره د خبرو نه کول شامل دي. فارن افیرس مجللی کی که امریکا و ایران د یو بل خلاف خپل موجوده تګلارې پرې نه خودي، نو د حالات به نور هم د جګړې په لور ولاړ شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا،
ستونزه او سرکار
په پابندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2 نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3 نیمه بجو،
سباون
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 4 نیمه بجو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې افغانستان د ترهګرو د یوې لیبورټری په توګه یاد کړی دی. نوموړي زیاته کړې ادارې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر لارو چارو غور کوي، خو په دغه صورت کې به په افغانستان کې یو پیاوړی استخباراتي نظام پرېږدي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان نترګور لپاره د یوې لیبورټری په سیر بللې دي. ولسمشر ټرمپ دا سرګندونې د جولای په لومړۍ نیټه په فاکس نیوز ټلویزیون په خبره شوې مرکه کې کړې دي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستان اوباسي، نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ دا مرکه د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې تر 14 وړاندې ریکارډ شوې وه. په دې 14 کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا 115 کسان زخمیان شوي دي. د ولسمشر ټرمپ مرکه افغانستان د سولې خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې په اړه د خبرو وم پړه وروسته خبره شوې ده. د قطر د خبرو زیات پام د طالبانو او امریکا دوو غوښتنو ته و. طالبان غوښتنه کوي چې بهرني ځواکونه د افغانستان پرېږدي او واشنگتن بیا دا غواړي چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د هغې د اتحادیانو پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کیږي. ولسمشر ټرمپ فاکس نیوز ته ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل غواړي، خو نوموړي دا هم ویلي پر دې اندېښمن دی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو په غیر موجودګۍ کې به هېواد د امریکا پر ضد د ترهګرو بریدونو لپاره وکارول شي. ولسمشر ټرمپ د مرکې پر مهال د هغه خبرو جزئیات هم ورکړل چې د امریکا له پوځي چارواکو سره یې کړې وي. نوموړي ویلي پوځي چارواکو ورته ویلي دا به زیاته ښه وي چې له ترهګرو سره د امریکا پر ځای هم په افغانستان کې وجنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې جرمني او قطر په ګډه د راتلونکي شنبه او یک شنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قربانه وي. د جرمني او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغاني ډایلاګ کانفرنس د قربتوب چارې پر غاړه اخیستې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ښیي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. ملالای بشیر رپورټ راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 9 کې دونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې شاغلي خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کې دونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصت چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پایټکې کړیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې وازنی حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت استفاده وکړي.
د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوي ترڅو جګړه ختم شي. کې طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټي ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شی چې دوی سولې ته اتنا نه کوي او چمتووالی هم لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. په کابل کې برید په داسې حال کې سوی چې د تیرې شنبه په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان بل افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي، خو د زیاته کړي چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت دي له لاسه نه ورکوي او افغانان دي نور نه وژني.
د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زرتنه بندیان خوشي کړل. نو که چېرته مونږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازینی حل لاره د دغه دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو سره ترمنځ مستقیمه او رسمي خبرې اترې پیل شي.
شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان په روانه جګړه کې د هغه د ماشومانو د مرګ ژوبلې پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې ویلي افغان ماشومان د طالبانو د ترهګر بریدونو ترڅنګ د افغان او امریکایي سرتیرو په عملیاتو کې هم ټپي او وژل کیږي. د دې لیکنې تفصیل هم درته ورو. د هیومن رائټس واچ لیکنه وایي د جولای پر لومړۍ نیټه طالبانو په کابل کې د یو موټر بمی برید په وسیله د افغانستان د دفاع وزارت یو دفتر په نښه کړ. د برید په نتیجه کې ګڼ شمېر ملکی کسان او د یو ښوونځي لسګونه ماشومان ټپي شول. د لیکنې تر مخه دا حمله ښیي چې د افغانستان په روانه جګړه کې حتی د هغه هیواد ماشومان هم قرباني کیږي. له 2018 زیږدیز کال راهیسې هر کال په دغه جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې شاوخوا 1.5% افغان ماشومان وي. ملګرو ملتونو 13 فبروري میاشت افغانستان په ترهګر بریدونو کې د ماشومانو مرګ ژوبله د ډېرې اندېښنې وړ خبره وبلله. د ادارې وویل ماشومانو ته اوښتونکي تلفات په خپله هغوی او کورنیو ته یې اوږدمهاله جسماني او روحي ستونزې جوړوي. د بشري حقونو د سازمان لیکنه کاږي د افغانستان د هوایي ځواک او د امریکایي سرتیرو عملیات هم د ماشومانو د مرګ ژوبلې لامل شوي او په دغو پیښو کې هم زیاتوالی لیدل شوی دی. د سازمان په وینا تیر 2013 زیږدیز کال په افغانستان کې شو هوایي بریدونو کې 422 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتی وه چې دا شمیر د وړم 2018 زیږدیز کال د هغو په پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د روان 2019 زیږدیز کال د مارچ میاشتې پر 23 په کندوز کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې 10 ماشومان وژل شوي ول. لیکنه وایي دا چې د افغانستان د پارلماني او ولسمشریز ټاکنو لپاره د هیواد ښوونځي د رایې اچونې د مرکزونو په توګه کارول کیږي او طالبان بریدونه ورباندې کوي، هلته بیا د ماشومانو امنیت په خطر کې اچول کیږي. لیکنه زیاتوي تر هغې چې طالبان د رایو د رجسټریشن او د هغو د کارونې پر مرکزونو غیر قانوني بریدونه بند نه کړي، د افغانستان حکومت باید د ماشومانو ښوونځي د دغو کارونو لپاره استعمال ته پرې نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو مقاله کې په پاکستان کې اقتصادي ستونزو د غو د حل لپاره د وزیر اعظم عمران خان حکمت عملی ته کتنه کړې ده. لیکن وايي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF به د شروع پر اساس فیصله کوي چې آیا پاکستان ته قرضه ورکړي او کنه. په یوه وخت کې د وزیر اعظم عمران خان حکومت وار لمخه د IMF د قرضې شرطونو پوره کولو لپاره ګامونه اخیستي دي. مليحه امیرزاده تفصیل راکوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي ټاکل شوی چې د پیسو نړیواله اداره د شورو په ورځ دته وګوري چې آیا پاکستان له ادارې پر راتلونکو دریو کالو کې د شپږ ارب ډالره قرضې لپاره سخت ګامونه اخیستي دي که څنګه. ورسپانه لیکي د وزیر اعظم عمران خان حکومت ملک له اقتصادي بحران نه د وستلو لپاره IMF ته مخه کړې ده. د دې سربیره نوموړي له خپلو سیمه ییزو ملګرو هیوادونو نه هم په اربونو ډالره قرضه اخیستې ده. رسپانه هغه ګامونو ته په اشاره وایي چې وزیر اعظم عمران خان اقتصادي صورتحال ته په کتو اخیستي دي. په اپریل کې نوموړي د خزانه وزیر ترڅنګ د مرکزی بانک او د ټیکسونو راټولولو ادارې مشران بدل کړل. دا هغه یو میاشت پس حکومت په اصولي توګه له IMF سره معاهده وکړه. وال سټریټ جرنل لیکي په جون کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قومي پرمختیاي کونسل غړی شو چې په غیر عادي توګه د حکومت په اقتصادي پالیسی جوړونه کې نوموړی ته د فیصلو اختیار ورکړل شو. جنرال باجوا د جمعې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې د حکومت دننه د مالی بدنظمۍ او ذکر وکړ او ویل چې مالی خودمختاري د خپلواکۍ لپاره ډیره ضروری ده. رسپانه لیکي حکومت پلان لري چې د IMF ته قرضې په بدل کې په پاکستان کې د ټیکسونو راغونډول زیات کړي، د ټیکسونو شرح هم زیات کړي، د بجلی او ګیسو قیمتونه سیوا کړي او حکومتي لګښتونه کم کړي. رسپانه لیکي د دې زیات اثر به پر منځنۍ طبقه پریوزي. رسپانه لیکي د عمران خان سلاکاران د نوموړي لخلې وای د IMF پروګرام لاندې د دریو کلونو لپاره د کفایت شوارې د سخت پروګرام خپلولو پر ځای دا زیات غوره ده چې یو ځلی سخت اقتصادي ګامونه واخیستل شي. بلخو امریکا پاکستان ته د IMF پر قرضه اندېښنې لري چې له ادارې سره شریکې کړې دي. امریکایي چارواکي وایي هسې نه دغه پیسې د چین قرضې واپس ورکولو باندې خرچ کړل شي. رسپانه د یو اقتصاد پوه ثاقب شیرانی لخلې وای دا یو دردناکه درملنه ده چې نتیجې به ضرور مخې ته راځي، نو ځکه حکومت فکر کوي دا به ښه وي چې زر دا کار وشي. د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ وای IMF ته د تللو یوه وجه دا ده چې نړۍ ته وښایي چې دوی سنجیده دي او سختو فیصلو ته تیار دي. رسپانه لیکي حکومت وای د ګرانې شرح ښایي 10% ته ورسیږي. د عمران خان د واک سنبالولو مخکې دغه شرح 4% وه. ځینې کارپوهان وایي که د پاکستان اقتصاد مستحکم هم شي بیا به هم د ودې شرح زیاتول د هیواد لپاره یو چیلنج وي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
پاکستانی ډاون رسپانه دا غیواد ماشومانو ته د پولیو وکسین ورکولو د طریقې کار پړه یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه وای د پولیو رنز ختمولو لپاره باید د څاسکو ورکولو عمل تکتنه وشي. په پاکستان کې لا هم ماشومان د پولیو له وجې مزور کیږي او د نړیوالو روغتیايي ادارو د ډیرو هڅو باوجود هم له یاد هیواده د دغه ناروغۍ نوغې نه دی استل شوی. ظفر خان معلومات راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د روان کال په اپریل کې د پیښور په ځینې سیمو کې یو شمېر مور او پلار خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد لڅاسکو ورکولو انکار وکړ او له دې سره د دغه رنز د ختمولو په وړاندې پراته خنډونه نور هم زیات شول. ویل کېږي چې د ناسمو اوازو له وجې د انکاري والدینو په شمېر کې زیاتوالی راغلی، خو رښتیا دا دي چې د واکسین ورکولو نظام د کمپین د ناکامۍ لامل دی. ورځپاڼه د پنجاب د نسرین کیسې لیکي. وایي هغه مېرمن په دې وجه خپلو بچو ته څاڅکي نه ورکوي چې دا غلط اوازه یې اورېدلې چې د واکسینو تیره شوی یعنی ایکسپایر شوی دی. همدارس هغه پوښتنه لري چې دا واړه څاڅکي څنګه د دومره لویې ناروغۍ مخه نیولی شي، خو د دې پر ځای چې د هغې پوښتنې ور ځواب کړل شي کور ته ورپسې پولیس ورغلل او ماشومانو ته د څاڅکو نه ورکولو په سر یې ورته د گرفتارولو دړکه ورکړه. کله خبر شو چې د نسرین پسې پولیس ورغلي او هغې ورسره لانجه کړې ده. له دې وجې اوس نسرین خپل ماشومان د کمپین پر مهال د خپل پلار کره لیږي. د هغې پلار په یو داسې کلي کې اوسیږي چې هلته د پولیو ضد د څاڅکو ټیمونه نه ورځي. ورسپانه لیکي د بده مرغه په پاکستان کې د دغو واکسینو ورکولو لپاره همدایي ولاړ ده او متبادل شخصي او انتظامی سیستم ورته نشته. ورسپانه لیکي په اسلام آباد کې د دغې کمپین لپاره تګلارې جوړونکې دریز لري چې وسنۍ طریقه صحیح کار کوي، خو داسې نه ده. که کمپین کوونکی یو قدم مخته ځي نو دو قدمه شاته اخلي. ورسپانه د یوې تازه څېړنې په حواله لیکي چې د پنجاب په قصور کې خلک پوښتنه لري چې په کلو کې خو یې یا هسپتالونه نشته او یا هم پکې ډاکټر نه وي چې د ماشومانو درملنه یې وکړي، خو همهغو ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو لپاره یې خلک دروازې ته ورځي. د پولیو ضد د څاڅکو د کمپین حکومتي ویاند بابر بنیاتا مني چې په ټولنه کې کم پوهاوی د واکسینو ضد خنډونه جوړ کړي، خو زیاتوي د خلکو پوښتنو د ځوابولو او د هغوی د مطمئنولو په برخه کې د کار کولو پلان لري. نوموړی وای هغه واکسین کوونکی کموي چې د خلکو دروازو ته ورځي. همدارس پولیس هم د انکاري والدینو ضد کاروایی نوره نه کوي. ورسپانه لیکي د پولیو ضد د واکسینو کمپین او د دغه رنز ختمول آسان کار نه دی، خو ډیرو ملکونو بیا هم دغه رنز ختم کړی دی او یوازې پاکستان، افغانستان او نایجیریا پاتې دي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې د دغه رنز د ختمولو لپاره ضروری ده چې د واکسینو ورکولو په ډیزاین کې بدلون راوستل شي. د دې لپاره د وختي نه بلکې کلنیز کمپین وکړل شي او د څاڅکو ورکولو وختي کمپین دي هم د پروګرام برخه وي خو بدیل نه.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د سواد د یوشم سکولونو ماشومان د ځنګلاتو محکمې وی نصرایت په نرسرایت په مطالعاتي دوره بیولی ول ماشومان ته ویل شل چې کومو بوټو کمې دوایانې جوړیږي. د دغې مطالعاتي دورې ګډونوال ماشومان وایي د ونو بوټو په اړه ډیر څه زده کړل. نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
شپې الله ویل چې دوی د سواد په نرسرۍ کې 15 یا نه زیات داسې بوټو خصمانه کوي او تخم ترې تیاروي چې ډیر ګټور دي.
زمونږ د دې ډایرکټ کوشش دا دی چې دا موږ مزید هم امپروو کړو، د دې لپاره ترقې ورکو او بیا زمونږ مخکې کوشش دا دی چې څومره دا په غرونو کې دا تقریبا ختمېدونکي دي او روان دي، نو دا هلته موږ د دې بیا دوباره هلته پلانټیشن وکړو او چې داسې وشي. نو چې ماشوم له په دې ټیم کې ورکې نو بیا د ما خیال دی چې موږ ته بدون غټ ضرورت نه راځي چې موږ په کلي باندې او خپل قدرت دی تعلیم ورکو. نو چې ماشومان په سکولونو کې په دې پوه شي نو انشاءالله زموږ کار به ډېر اسان شي.
د سکولونو ماشومانو کې جنکۍ او هلکان شامل ول. دوی په دغه مهال د دویاتي بوټو لیدل وکړل او ځان سره معلومات خوندي کول. د نهم جماعت یو زده کوونکی ماروخ عثمان وایي
دلته رالو نو موږ لکه زموږ په کور کې هر یو لکه څه پلانټس دي لکه پودینه شو الویرا شو هر یو شته، هغه زموږ لکه یوزز پته نو او د استعمال پته نو چې دا څه شي له استعمالېږي او لکه څه کاس میجر کوي. دلته چې رالو نو هر شی ولیدو، ها پریکټیکلی ولیدو په ګوګل کې دا هر زیګونه موږ لیدلی خو بس دلته ولیدو او چې رالو نو الویرا کې باندې کوم چې سکین زمو سافت کوي، سکین لکه وایټ کوي، زمو سکین چې موئسچرایز کوي دا کوي.
یو بل زده کوونکی محمد عارف خان وای چې ډیر داسې بوټي دوی عام غړن نن ورته معلومه شو چې دا خو ډیر فائدہ مند دي.
نن ما ته دا پته ولګی چې لکه ډیر ډیر شپ پلانټس دي دا غي باغې معلومات موږ دا غي روش نه دو میډیسن جوړي هغه زم دا مېدی د پاره د هارت د پاره ډیر شوزن د پاره استعمالېږي. موږ ته ډیر سبق حاصل کوځه چې دلته موږ تیسه نور ویزټ نه وکړي، دلته موږ ویزټ وکړو دی ډپارټمنټ دی ته خبر پختون هغه ته موږ ته ډیر معلومات حاصل شو دي په باره کې.
د دورې په محل دوستا یو دستور هم شو چې پکیز د کوونکو خلکو د بوټو او ونو اهمیت پاړه خاکی وړاندې کړي. په دغه مهال د سکول استادانو ویل چې دوی به ټولو ماشومانو ته وینا کوي چې د ونو بوټو لګولو او خصمانې لپاره دې هلې ځلې پیل کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا ٹورنیز میڈیا دے وی پاکستانی فالے کندیل بلوچ پاڑا یو کتاب با رتلون کی میاشت چاپ شی. برطانوی ورسپانه ابزرور د دې کتاب له لیکوال سنم مهر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي د غیرت په نوم وجل شوی کندل بلوچ د هیواد د وروسته پاتې سیمې او دا چې هلته اوس هم خزی له کړاوونو ډک ژوند کوي. مجید بابر تفصیل کوي.
برطانوی ورسپانه ابزرور د غیرت په نامه د وجل شوی پاکستانی اداکاری خندیل بلوچ په اړه د کتاب لیکونکي سنم مهر مرکه خبره کړې. ورسپانه سره په مرکه کې هغې ویل دي چې د جنوبي پنجاب د ملتان ښار نه د دوه غنټو په فاصله د وجل شوی خندیل بلوچ خپل نامه فوزی عظیم و کلی شاه صدردین پروت دی. دا وایي چې دا کله هغه کلي ته په ړومبي ځل لاړه نو د کلي دغه ماحول ډېر حیرانه کړه. د کلي په هره لاره چې څومره ښځې ولیدې د چا صحره هم ښکاره نه وه، چا برقی اچولې وې او چا د مخونو نه څادرونه تاو کړي وو. په دغه کلي کې د سنم مهر یو پیژندګلو سړي ورته وویل چې د دې کلي نه لږ فاصله کې د بلوچستان صوبې پوله شروع کیږي او هلته ښځې او جینکۍ هډو پیزار نفخپو کوي. سنم ورسپانې ته ویلي دي چې هغې ډېرې په حیرانتیا پوښتنه وکړه چې ولې. نو هغه کس ورته وویل چې سړي غواړي ښځې یې خپیاب لوي، اغزي او ډبرې به ورلخپې خوږوي او د ویرې به هیڅ چاته نه ګوري. سنم ورسپانې ته ویلي دي خندیل بلوس د داسې یو کلي نه د فلم او ټي وي نړۍ ته راغلې وه. هغه په یوه ډېره غریبه بلوس کورنۍ کې زیږېدلې وه او بیا د 2018 کال د جولای په 15 د غیرت په نامه وبچل شوه. د هغې عمر شپږ ویشت کاله و. سنم مهر ابزرور ورسپانې ته ویلي دي چې په شاه صدردین کلي کې د یوې نالې تورې اوبه د دا ډول ښځو د مرګ نه پس ځای وي. هغه ښځې او جینکۍ چې د غیرت په نامه ووجل شي دغو تورو خړو اوبو ته یې مړي غورځول کیږي، خو د کیندل مړی لا په کور کې پروت و. هغې لا زهر ورکړل شوي وو. کور کې یې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه نو ځکه یې مړی هغو تورو اوبو ته لا نه غورځول شوی. سنم مهر وایي چې شاه صدردین ته تلل د دې لپاره یوه ثقافتي ضربه وه. د جنوبي پنجاب په دغه کلي کې هر ښځه دومره پټه وه چې داسې یې چرې په خپل ژوند کې د ښځو حالت نه و کتلې. خو د دې په خبره دا ویل ضروري ګڼي چې د جنوبي پنجاب د ډېره غازی خان ضلع د دې کلي لپاره دا یوه عادي خبره ده، خو د دې تعلق د مذهب سره نه بلکې د کلونو زړو روایاتو سره دی. د مهر په خبره د ښځو پرده، د ښځو د ژوند طور طریقې، جامې، پیزار او د غیرت په نامه وجنه، دا هغه هر څه دي چې ترې څرګندېږي د دې ټولنې سړي دا خپلواک او اختیار ګڼي چې د دوی نه غیر چاپېره میشته ښځې به صرف او صرف د سړو په مرزه ژوند تېروي. د خندیل بلوس په ژوند لیکل شوی دا کتاب به راتلونکې میاشت چاپ کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کو د خبرونه د پایشه بی دي د خبرونو لنډیز بل احمد شاه اعظمي ورو.
نن د عوامي نېشنل ګوند زرګونه غړو په پېښور کې د خپل ګوند د یو مشر د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې د ګوند مشرانو هم ګډون پکې کړی و. له حکومت غوښتنه وسوه چې د سرتاج خان قاتلین دې ونیسي. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین پر دې مهال وویل چې په تیرو وختونو کې هم د انتخابات پر مهال ځینو قوتونو دوی ته حالات خراب کړي وو چې اوس بیا هغه عمل تکرارېږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړو پرون د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تر مظاهرې وروسته د ادارې ته په راپور کې ویلي چې پر پاکستان د دالی وزیر محسن داوړ او د دې غورځنګ د نور غړو د خوشکو لپاره فشار واچوي. په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي چې تېر ورځې مړی د تحصیل شوه له زالوخیل او شیزاکا سیمو څخه موندل شوي دي. اخوا بیا له جنوبي وزیرستان د سوي اسمبلی د انتخابات ته ولاړ دوه آزاد کاندیدان او د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای غړي اقبال مسعود او عارف وزیر چې څو ورځې وړاندې امنیتي ادارو نیولي و پرون د هریپور او ډیر اسماعیل خان له جلون څخه خوشي کړل سو. یو پاکستانی خپل شذ د وزامون او د کورنۍ شپږ نور غړي په دز وژلي او د هغوی مړي سوځولي دي. محمد اجمل ویلي دي چې دغه کاری پرون په دې خاطر کړی دی چې میرمنې د یو بل کس سره نامشروع اړیکې درلودي. د ملتان ښار پولیس ویلي چې اجمل درزی او په سعودي عربستان کې کار کاوه او 15 ورځې مخکې د خپل کورنۍ د غړو د وژنې په نیت پاکستان ته تللی و. د افغانستان د سولې په اړه به د جولای پر 8 نیټه د قطر په دوحه کې بین الافغاني خبرې پیلېږي. د ایسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور تر مخه په دغه خبرو کې به بیلابیل افغان مشران ګډون کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان د ترهګرو لپاره د ویلیبرټي په څیر بللې دي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون په فاکس نیوز ټلویزیون په خبر سوي مرکه کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه که امریکا خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي نو هلته به مضبوط استخباراتي نظام پرېږدي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونی پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړو. د ټاپمان